السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د طالبانو حکومت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته خبره تکذیب کړه چې وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو زرګونه جنگیالي شتون لري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تلو نیوز خصوصي ټلویزیون ته وویل چې افغانستان امن دی او د هیواد ټوله جغرافیه د یو واحد حاکمیت تر واک لاندې ده او بهرنۍ ډلې په کې د فعالیت توان نه لري. زبی الله مجاهد زیاته کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا پخوانی ده او له روسیې یې وغوښتل چې د افغانستان واقعیتونه درک او پټکو یې خپل رپورټونه د عیني واقعیتونو په اساس نوي کړی. د روسیې بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب سایټ کې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د جنگیالو شمیر له 30 تر 30 کسانو ته رسیږي چې نیمایي برخه یې بهرني اتباع دي. د یادونې وړ ده چې روسیا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې دی. په داسې حال کې چې رپورټونه وایي ترامپ په ایران باندې یو بریته لیوالتیا ښودلې، هند له خپلو اتباعو غوښتي چې سمدلاسه له ایرانه ووځي. په تهران کې د هند سفارت د دوشنبه په ورځ په یوه نوي اعلامیه کې له خپلو اتباعو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د سوداګریزو الوتنو په ګډون د ترانسپورت له ټولو شته لارو کار واخلي. دا سپارښتنه په منځني ختیځ کې د جګړې د احتمال او د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو د اندېښنو په ترڅ کې راځي. په اعلامیه کې په ایران کې له ټولو هندي اتباعو څخه دا هم غوښتل شوي چې په غونډو یا لاریونونو کې له ګډون څخه ډډه وکړي، په ایران کې د هند سفارت سره په تماس کې پاتې شي او د ممکنه پرمختګونو لپاره سیمه ایز رسنۍ تعقیب کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د حکومت د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په راتلونکو ورځو کې پر ایران یو هدفمند بریده لیوالتیا څرګنده کړي تر څو د ایران حکومت وښيي چې باید د اتمی وسلو د جوړولو له امکاناتو په بشپړه توګه لاس واخلي. اروپایي اتحادیه په روسیا باندې د نویو بندیزونو په اړه موافقه ونکړه. پلان شوی و چې دغه بندیزونه د روسیې لخوا په اوکراین باندې د بشپړ برید د څلورمې کلیزې په مناسبت پلي شي. د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د هنګری او سلواکیا د مخالفت له امله موافقې ته ونه رسیده. د اروپایي اتحادیه د بهرنی پالیسي د ادارې مشر کایا کالاس وویل دې ته په کتو چې سبا د جګړې د پیل غمجنه کلیزه ده، زه واقعا خوشین یم چې موږ نن موافقې ته ونه رسیدو، ځکه چې موږ باید اوکراین ته د ملاتړ یو پیاوړی پیغام واستوو او همدارنګه په روسیا باندې قوي فشار راوړو. میرمن کالا زیاته کړه چې په روسیا باندې د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په دغې بستې باندې کار به دوام ولري. روسیا باندې د نویو بندیزونو په وړاندې د هنګری او سلواکیا مخالفت خپل بندیزونو سره تړاو نه لري، بلکې د اوکراین له لارې د مرکزی اروپا د دواړو هیوادونو ته د دروژبا پایپ لاین څخه د روسیې د تیلو د وارداتو د درېدو سره تړاو لري چې د 13 جنوري میاشتې راهیسې د پایپ لاین د ویجاړې له امله درېدلې دي. بوداپست وایي تر څو چې اوکراین دغه پایپ لاین نوي پرانیستي، په روسیې نوي بندیزونه به ونه مني. او د افغانستان کرکټ بورډ راتلونکي میاشت سریلانکا سره د لوب لړۍ مهالویش اعلان کړ. د 3 شلو ورځو او 3 50 ورځو دغه لوب لړۍ د مارچ میاشتې په 14 پیل او په 15 پای ته رسیږي. افغانستان په متحدو عربي اماراتو کې د دغه لوب لړۍ کوربتوب کوي چې 6 ورځې لوبې به په شارجه او ورپسې 50 ورځې لوبې به په دوبۍ کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال 6 ورځ جام څخه چې لوبې په هند او سریلانکا کې روانې دي، په ګروپي مرحله کې وروسته لدې خارج شو چې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته یې لوبې وبایللې او له کاناډا او متحدو عربي اماراتو څخه یې لوبې وګټلې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه ورو. یوناما وایي په ننګرهار کې د پاکستانی ځواکونو په ورستي برید کې ولسی خلک وژل شوي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستانه د راستنو شویو کډوالو حال هم اخلو.
دا خلق د دې خلق د ماجرین ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لې سړی ګله وشي کنه.
ولې په کورنیو کې خزو ته په نوم غږ نه کیږي؟ علت یې څه دی؟ دود، احترام او کله خزو له هویت انکار. شاگردانو او استادانو ستونزې هم اورو. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامه وایي ابتدایي شمیرې ښیي چې د ننګرهار په بیسودو او خوږیانیو ولسوالیو کې د پاکستان وروستیو بریدونو کې د ښځو او کوچنیانو په شمول لږ تر لږه 14 ولسی خلک وژل شوي او وتنه نور ټپیان شوي دي. یوناما د دوشنبه ورځې په اعلامیه کې ویل چې پاکستانی ځواکونو د پکتیکا ولایت په اورګون او برمل ولسوالیو کې هم بریدونه کړي دي، خو په دغو بریدونو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې ریپورت نه دی ورکړل شوی. د غراز د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي تیر شپه په خپل اکسپانه ولیکل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تازه نه خطه کې د کوچنیانو او ولسی خلکو د وژل کېدو ریپورټونو اندېښمن کړی دی. ریچارډ بنیت په ټولو اړوندو اړخونو غږ کړی چې له حوصلې کار واخلي، د ولسی خلکو ساتنه وکړي او نړیوال قوانین رعایت کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما هم له ټولو خواوو غوښتي چې د ولسی خلکو د ساتنې او د نورو زیانونو او تلفاتو د مخنیوي لپاره له دښمنۍ لاس واخلي. بلخوا تهران هم ټینګار کړی دی چې اختلافات باید د خبرو له لارې حل شي. د ایران بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالي ته په غبرګون کې ویلي چې تهران وضعیت اندېښمن دی. د وزارت ویاند اسماعیل بقایی د دوشنبه ورځ په خبری غونډه کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کړکېچ زیاتوالی له دغو دواړو هیوادو ورآخوا هم اغیزې لرلی شي. د پاکستان هوایي ځواکونو د یکشنبه په شپه په پکتیکا او ننګرهار کې بریدونه وکړل. د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ ویاند سید طیب حماد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بهسودو ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د برید په نتیجه کې د ښځو او کوچنیانو په شمول د یوې کورنۍ 13 غړي وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ویلي چې په دغو بریدونو کې د پاکستانی طالبانو او داعش و اډي او پټنځایونه په نښه شوي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي ولسی خلک په نښه شوي دي. د پاکستان رادیو ریپورت ورکړل چې د افغانستان رسنوی یوازې په بهسودو ولسوالۍ کې د یو کور څخه ریپورت ورکړی دی او دغو رسنوی ته نورو ځایونو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په دغو بریدونو کې لسګونه وسلوال جنگیالي وژل شوي دي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي دي چې د پاکستان بریدونو ته به په مناسب وخت کې ځواب وویل شي. پاکستان مخکې هم د افغانستان ځینې سیمې بمبار کړې دي او د دواړو هیوادونو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې نښتې هم شوې دي. اسلام آباد ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان جنگیالو په افغانستان کې پناه اخیستې او له هغه ځایه دننه پاکستان کې بریدونه تنظیموي او کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو خلاف وکاروي. درنو اوریدونکو، د خبرونه پاته برخه کې د ما همکاري فريد سيال سره پاتې شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ایمي استازولۍ په ننګرهار او پکتیکا کې د پاکستان د روسي هوائي حملو په خبرګون کې امنیت شورا ته رسمي شکایت سپارلې دي. په دې اړه نور تفصيل اکرام الله اکرام ناورو.
په ننګرهار او پکتیکا کې د پاکستان تر هوایي حمله وروسته چې لږ تر لږه شپږ ویش ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د وروستیو هوایي حملو په غبرګون کې امنیت شورا ته رسمي شکایت لیک سپارلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دوشنبه د کاب یهود څلورمه په خپل اکسپانه لیکلي چې په دې هوایي حملو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي وګړي په نښه شوي. نوموړي لیکلي چې موږ د دې سرغړونو د سم دستي بندیدو او څیړنې حساب ورکولو د ځمکنۍ بشپړتیا درنوي د ملګرو ملتونو منشور تجمنتیا او د نړیوالو قوانینو بشپړ رعایت غوښتنه کوو. پامدی حال کې پنګرهار کې د طالبانو سیمایز چارواکي وایي د حمله لامل د قربانیانو په ډله کې د 15 کسانو جسدونه لا هم ندی موندل شوی. په پنګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویان طیب حماد ازادي رادیو ته ویل چې د دې ولایت د بیسود ولسوالۍ په ګردی کسیمه کې د یوې کورنۍ د وژل شوی او 13 کسانو له ډلې 14 پرون خورو ته وسپارل شول، خو د 15 کسانو جسدونه لا هم نادره کړي. نوموړي وویل ان تر دې چې د ویجاړي سیمې خاوره چې جسدونه پکې نادره کړي ټوله له یو ځایه بل ته انتقال شو، خو د جسدونو هیڅ درک نه دی لګیدلې.
پاتو 15 تنو جسدونه چې اوس هم نادره کړي د غیځي خاوره انتقال سو بل ځای ته او جسدونه اوس هم پکې نادره کړي او معلومات یې ونه سول.
د یک شنبه لدی حمله وروسته د قربانیانو د کورنۍ یو غړي نزاکت هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د یو ورور او رینداري په ګډون یې د یو زوی او دوه ورورونو جسدونه نادره کړي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ویلي فکر کوي چې دغه کسانو جسدونه په 14 کې لمنځه تللي او دا چې په قربانیانو کې تر ټولو وړوکی یو کلن محمد او تر ټولو ستر اتیا کلن شهاب شامل دي. دوی دغه راز ویلي چې د قربانیانو کورنۍ ولسی وګړي او بزګرانو چې په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان دا هم ویل چې د دې پیښو د اته ټپیانو لډلې 15 د بیسودو، دوه د خوګیانو او یو بل شپون ماشوم چې په مومندره کې خپل څاروي سرول د پاکستاني ځواکونو له لوري په داشکه ویشتل شوی او ټپي شوی دی.
ازادي راډیو څلورویش ساعتاله تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی مشروعای په افغانستان کې د خزل حقونو تر ټولو بدی بنسټیزي سرغړونه کیږي. انالینا باربورګ د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپږمه مشورې ته خپل وینا د افغان خزو انجنونو د حقونو په موضوع پیل کړه. نور تفصيل اسد الله الدین داورو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپږمه غونډه دوشنبه د فبروري 28 د افغانستان د بشري وضعیت په تړلو اندېښنو سره پیل شو. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې مشر انالینا بربوک غونډې ته په خپل وینا کې په افغانستان کې لکار او زده کړو د خزو او نجونو محرومیت د بشري حقوقو تر ټولو بد سرغړونه وبلله. هغه ویل هغه تصور هم ناسم دی چې ګواکې د کابل طالبان د کندهار د هغو پرتله معتدل دي او ممکن پر ستونزو غالب شي.
And I think you also remember
that فکر کوم تاسو به خپل یاد وی زکه دا تاو د بحثونه او سختې پریکړې دي. ځینی داسې استدلالونه هم مو چې ویلي خدل تکندهار دی کابل ممکن متفاوت وي، ممکن یو څه معتدل طالبان پکې وي چې کولای شي غالب شي.
میرمن بربوک زیاته کړه چې نړۍ باید له دې وضعیت درس اخیستی وي او نور باید پر روان وضعیت باندې سترګې پټې نه کړي. نو موري ویل په داسې وضعیت کې چې نجونې او ښځې په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل او ان د ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار اجازه نه لري، پر دې باید بحث وشي چې څنګه دغه هیواد بشري مرستې واستول شي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د تعلیم او تحصیل، کار او ټولنیزو چارو کې د ګډون بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په راپور کې وړاندې ویلي و چې د طالبانو حکومت د نګدې او یا فرمانونو لمخې د خزو ازادۍ او حقونه محدود کړی دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د افغانستان په اړه د انلینا بربوک د خبرو هرکلای وکړ او زیاتې کړې چې د افغانستان په اړه نور پراخ بحثونه هم پر لار دي.
د دوره شورا د تاریخ 26
د شورا د غونډو په دوام ټاکل شوې د فبروري په 26 د افغانستان په اړه غونډه جوړ شي چې هلته باندې افغانانو د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت خپل راپور واوروي. د هغه راپور باندې بشري حقوقو پر مسلو او روغتیايي خدماتو نو ته د لاسرسي پر موضوعاتو ورټول وی. د بشري حقوقو د عالی کمیساري دفتر هم له کابل یو راپور لري چې غونډه تبه وړاندې شي.
دفترش گزارش داره از کابل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شپږمه غونډه دوشنبه د فبروري په 28 په جنیوا کې پیل او د مارچ میاشتې تر 13 به دوام وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی په وار وارې د خزو په وړاندې فرمانونه او تګلارې غندل شوي، خو هغوی د خپل تګلارو دفاع کوي او ادعا لري چې د خزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامین کړی دي. د طالبانو له دغه ادعا سره د بشري حقونو د دفاع سازمانونه او ان د اسلامي همکاریو سازمان موافق نه دی او هغوی وایي چې طالبان له دینی نصوصو خپل شدید او سخت تفسیر لري.